خامخا نړۍ بالاخره ستړي کېږي چې اصلاحات نه رامنځته کېږي. کوم امکانات چې افغانستان ته ورکړل شول لغنه په سمه توګه استفاده ونه شوه، فساد پکې وشوه، اخلاقي فساد و، مالي فساد و، په هره برخه کې بالاخره یوه ستونزه جوړه سوه. مطمئنم چې هغوی د افغانستان مسؤلیت نه لري چې په هره برخه کې باید د افغانستان غمخوره باید واوسي. صحیح ده چې اوسمهال غږ پورته کوي، اوسمهال اعلامیې خپروي. ممکن داسې بشري ادارې هم شته چې هغوی فقط وظیفه د غږ پورته کول دي، هغوی کوم اجرایي مسؤلیت دا هر څه نه لري. بدبختي په دې ځای کې وه چې په تېرو شلو کلونو کې دومره بد تصویر ورکړل سو چې نن له هغه بد تصویر نه هم طالب استفاده کوي، او بالاخره که همدغه نړیوالو په دې باندې ښه پوهېدل چې که طالبان افغانستان ونیسي د ښځو وضعیت به څنګه وي، ولې همدغه نړیوالو په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لست. زه ملالی بشیر يم، د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. لکوره د باندې د شذو پر کار د طالبانو لبندیزونو ورسته د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي ریاست ته په یو لیک کې د 309 شپېته وړکتونونو د شوونکو د ګوښکولو اعلان کړی دی. په مکتوب کې ویل سوي چې د هغو کسانو نومونه چې په دغه نوملړ کې راغلي له دندو لیرې سوي دي. په دې لیست کې د 409 شپېته ښځینه ښوونکو نومونه شامل دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. دا وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سینګارتونونو د بندولو امر په رسمي ډول تایید کړ. طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې له لوړو ټولګیو یې درسونه ورته ویل بېدند سوي، او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. همداراز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼ شمېر ښځې له دندو ګوښه کړای سوې، چې دغه هم د ښځو پر کورني اقتصادي وضعیت باندې فشار راوستلی دی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیت زیات سوی دی او ښځې له اقتصادي ستونزو سر ټکوي، ښځې څه کولای سي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې ګټلو فرصتونه برابر کړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خبرونه کې د بشري حقوقو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی، اغلی حمیرا اکاخیله او اغلی نفیسه دانش ملمنی دي. اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی نفیسه دانش دواړه لمر سره د تلیفون لاله وصل سوي دي. اغلی نظامی، تاسو څخه به اول پښتنه وکم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو په نظر دغه شته چې لداندو ګوشه او په دغه ورستی پریکړه چې د طالبانو د ټولنکار او ټولنیزو چارو وزارت کړی ده چې وړکتونونه بندوي، او له دې سره به د 309 شپېته ښځینه کارکوونکو کار له لاسه ولاړ سي، ستاسو په نظر دغه د ښځو اقتصاد ته څومره ضربه رسولای سي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، او قدرمنې میلمنې ته زړه له کومې احترامات وړاندې کوم، همدارنګ د رادیو ډیرو او درنو اوریدونکو ته. یقینا چې که ورته ځیر شو د دوه کالو کې هغه مشکلات چې په افغانستان کې په ښځینه وو باندې راغلي دي، او په مجموع کې د افغانستان په خلکو باندې راغلي دي، چې هیڅ د تخمین وړ او د منلو وړ نه دي. ځکه تاسو وینئ چې هغه ټولنه چې ما بار بار دا خبر کړی ده چې په هغو کې جنګ، په هغو کې بدبختۍ، او څلوېښت کاله تستی وبولې چې هلته بدبختۍ تېرېدلې، تېرې شوي دي، او څومره کونډې، ړندې، یتیمان، او څومره مشکلات ورسره زیږېدل شوي دي د جنګ له لاسه، څومره مشکل منځته راغلی دی. او هغه مېرمنې چې هغې کونډې دي، او هېڅ نفقه، د نفقې لپاره کوم څوک نه لري، زوی نه لري، مېړه نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، او د کور نفقه د کور مسولیت ټول د دې په غاړه دی. هغه یک اولاد غرد دی که ورده یا د ارتی داسي ومنو چې د اولاد یې په سر سیدله دا خو من حیث د بشر من حیث د انسان حق لري چې ژوند وکړي، حق لري چې وخوري، حق لري چې واغوندي، حق لري چې وګرځي، حق لري چې په کور کې ژوند وکړي، کرایا ورکړي. مګر کله چې د غیب باندې د کار دروازه تړلې کیږي، د کار ته نه پرېښودل کیږي، سفر ته نه پرېښودل کیږي، نو واضح خبر ده چې د یو بشر ناورین منځته تلونکی دی او ته دو چرغله یم دی. نو زه فکر کوم چې ته دو به د ښځو د اقتصاد مسله دلته سي نور موږ هیڅ هم نشو بیانولی. واضح خبره ده چې هلته د ښځې اقتصاد هیڅ مانا نه لري، د ښځې ژوند هیڅ مانا نه لري. نو که په خپله د افغانستان خلک هغه که نر دي که ښځې دو مسلې ته په خپله توجه ونه کړه، موږ نه په نړیوالو باندې سر ترسولی شو، نه یې په همسایګانو سر ترسولی شو. دا د افغانستان د خلکو د ننه مسؤلیت دی چې باید هغوی په خپله دا مسؤلیت ومیني چې دلته که دا میرمن نن چې هیڅوک نه لري، دا خو خیرات نشي ټولولی، د سرک په سر خو نشي کېناستلی. د دو ځای چې سرک په سر ناست دی خیرات ټول کاښه دی، او که دا دی چې په یوه اداره کې په عزت څه کار وکړه او خپل هغه حق حلال روزي لاسته راوړي. نو د ښځو د اقتصاد په هکله زه هیڅ بیان نه لرم. زه ځینو څه ووایم، خو هر څه په ولاړ دي، نه د کومه به د دې اقتصاد تقویه شي. رسۍ چې د څومره به دا کینی ګنډل به وکړه او د ګنډلو د هغه نه به دا پیسې په لاس راوړي، دا به ځان پرې وساتي. اما دا ګنډل به دا چاته کار چې د افغانستان اقتصاد په غو رقم دی، خلک هغه وس قدرت نه لري لیا خپل ځانونه وساتي. نو هغه نه بشي کړلی چې شوقي ګنډلو تام دی هغه ورکړه، زړونه ورته ښه کړه. زه دا یو ډېر غټ ناورین وینم، او چې ورځ په ورځ دا ناورین مخ په زیاتېدو دی. دا یو بشري حق تلفي ده، او دا د بشر په مقابل کې خیانت دی چې دا ولو که موږ خپل افغانان دوته ځانونه نه هغه کې وهوښیاري وو، ولو که په نظام کې دي او که په نظام کې نه دي، باید هغه کسان چې په نظام کې نه دي باید ورشي ټول شي، په دو باندې هغه منطقي دلایلو ته مخه کړه. که دا ښځه چې نن په کور کې نه ده، دام سنجولې ده، صحیح ده، یو تعداد به هم نارینه کار کوم به ښځه کار کوم، ډېرې زیاتره یې کونډې ورنډې دي، زیاتره داسې مېرمنې دي چې کونډې هم نه دي، پیغلې دي، پاتې دي، پلار نشته، مور نشته، ورور نشته، داسې یتیمه پاتې شوې ده. نو هغه به څه کا؟ نو دا سوال خو باید موږ د اوسني نظام نه وکړو چې ښایي پس د دو مېرمنو سرنوشت څه کي، دا ته کومه به هر څه په بسته کي بسته کي بسته کي، بې مېرمنو نه خو کورم نه آبادي. نو دا یو ډېر خطرناک حالت دی چې زه هیڅ ورته بیان نه لرم.
مننه آغلی نظامی. آغلی نفیسه دانش، تاس څخه به بله پوښتنه وکم. تاس د آغلی نظامی خبرې واورېدلې، دوی د هغو ښځو اقتصاد ته اشاره وکړه چې په دغه وړکتونونو کې دوی کار کوي او مالیمانې دي. که د هغو ښځو په اړه باندې خبرې وکړو چې خپل کوچنیان یې و دغو وړکتونونو ته وروړل، ستاسو په نظر په داسې حال کې چې ښځې په وړکتونونو کې کوچنیان نسي داخلولی یا نور یې خپلې دندې هم له لاسه ورکړي دي، آیا فکر کوي چې دا پر دوی باندې یو اضافه فشار راوستل دي چې پر کور باندې کښېني او کوچنیانو ته، ځکه چې که کوچني ته کوم ځای نه وي مهیا چې هلته کوچنۍ ورسي او زده کړه وکړي پکښې کې او مور یې ولاړه سي کار وکړي، نو دا ستاسو په نظر آیا د ښځو اړ ایستل نه دي چې په کور باندې کښېني ټولې؟
السلام علیکم تاسو ته او دې کو ته ګرانې مېرمنې ته لمن دې چې ټول غوږ جوړ وي، چې ګر چې رواني حالت خو موږ او هم نه او دې په بد حالت کې استم، نو لمن دې چې بیا هم په دې حالت کې ځان وساتو او یو څه کوي چې وطنوالو ته اولین دا یو ډول فشار دی چې په ښځینه باندې راوستل کېږي. یعنی ښځینه یې تر هغه حالته پورې محدود کړی چې دوی وایي چې یعنی تاسې کوچنیان لرئ، نو وړکتونونه هم موږ په تاسو باندې بندو او کېنې الان کې چې یو مېرمنې د مشکل نه دوی ځان نه خبروي، یعنی څوک نه خوښوي چې عیش ارام ولري قرار په کور کې کېني، خو حتماً دا مېرمنې د اقتصادي مشکلات لري چې د خپلو کوچنیانو سره حتی راوځي کارونه لپاره. نو ته چې وړکتونونه بندوي، زه اوس دیو ته حیرانه دې باندې یم چې یعنې دیو دا وړکتونونه په کوم اساس باندې بند کړي دي؟ دا بیا د اسلام په کوم ځای کې راغلی ده؟ یعنی زموږ خپل پیغمبر دایې لوی کړی دی، هغه خپل مور یې نه دی لوی کړی، هغوی ته شیدې دایې ورکړي دي. دا بیا د اسلام په کومه کرښه کې راغلي چې تاسو ورکنونه بندوئ او راځئ ښځینه باندې هر ډول فشار اچوئ؟ یعنی دا ډله چې راغلې دا زه ورته وایم چې دا هېڅ اسلام سره نه زموږ د کلتور سره برابر دي. دوی یوازې یوازې صرف د دې لپاره راغلي چې په ښځینه باندې فشار واچوي، د همدغې لارې باندې زموږ مبارک دین بدنام کړي او بالاخره یو داسې بحران په زموږ وطن کې راوړي چې بیا یې موږ نشو کولی چې راکنټرول کړو. د دې لپاره وطنوال باید راجم شي او ووایو چې مثلا تاسو د وطنونه ولې بندوئ؟ په یوه اداره کې یوه ښځه کار کوي، خپل ماشوم ځان سره راولي، بهتره دا ده چې هغه ماشوم په عیش او آرام او په صحیح فضا کې اوسېږي، که نه تاسو دا فشار راولئ چې یعنی ځینې ښځینه به وکړلی شي چې په خپل ماشومان کور کې پرېږدي، خو هغه به یو بد حالت سره مخ وي. ماشوم د ماشوم په حق کې به څومره ځورېدنه وي؟ ښځینه نه شي کولی چې یعنی خپل ځانونه د هغه اقتصادي برخې نه وباسي. همدې په خاطر باندې مجبوره دي چې وظیفو ته لاړ شي. نو کېدای شي خپل ماشومان کور کې پرېږدي، یو بد حالت سره یې پرېږدي، خو بهتره دا نه ده چې په وړکتونونو کې اوسېږي. زه وایم چې دوی په کوم اساس باندې دا وړکتونونه بندوي او ولې په ښځینه باندې دومره فشار راوړي؟ دو ته ښځینه اوس څه ویلي دي چې حجاب یې ویلي دی، مراعت کړی دی، هر څه چې دوی ویلي هماغه څه وکړل، خو بیا هم دوی د ښځینه سره هغه خپل تبعیض کوي او د خپل تبعیض نه هېڅ لاس نه وړي. تبعیض څه کوي؟ داسې یو ظلم ده چې یعنی هغه عربو به هم په خپل تورتم دوره کې په ښځینه باندې داسې ظلم نه وي کړی لکه دغه خلک چې کوي.
اغلی دانش زبرت تاسو ترځم مننه. اغلی نظامی تاسو واوریدل د اغلی دانش خبري. یو پښتنه په دې کې دغه هم راماسته کیږي چې د وړکتون هدف یوازې دغه نه وي چې شزي وکولای شي کوچنی ورولي حالت یې پرېږدي، بلکې دا هم دی چې حالت کوچنی درس وایي، زده کړه کوي او د خپل ژوند هغه لومړی د زده کړو او اولین بهیر د همغه ځای څخه پیلېږي چې دا بیا کوچنی اماده کوي چې مکتب ته لاړ شي، شونځي کې په یو ټولګي کې څنګه برخورد وکړي، څنګه کښین، یو د هغه در مخه چې دی وي یو ټولګي ته ځي، یو څه زداوي. ستاسو په نظر دغه څومره د کوچنیانو پر راتلونکي باندې تاثیر کوي چې هغه د وړکتون دغه هدف دی چې و مکتب ته آماده کی؟
ډېر زیاته مننه میرمن بشیر. کور ودان یقینا کورکستانونه خو د مکتب اساسی بنیادی مرحله ده چې کله تاسو یو ماشوم د آماده کوي، تاسو خبره چې څه رقم کینی، څه رقم خپل قلم په لاس کې واخلي، څه رقم در خپل درسونه خپل فایل کا، دو ته هغه د اجتماعي ژوند خوونه درسته ده چې اولینه معلمه ده، اما که مور با سواده وی، که مور تحصیل کرده وی درست ده، بیا هم ضرورت دو مسئله دو مرحله دو وارشته ده چه ور باید کودکستان تا یوردل چی با یو ده کور ده ننه ده ماشوم که ناسته لولتی دل ده، یو ده ماشوم چه بیخته پتوله نکی اغا کارت پورته کی یا مکتب ته چی یا ده غطانو پکت کی کنی یا یو مجلس که ناسته یاد د قلم نیول، د قاشق نیول، چې رقم د قاشق پلاس کې ونیسي، چې رقم قلم پلاس کې ونیسي، چې رقم د مشران او کشران او احترام وکا، د هغه ټول څه دي چې اوله مرحله کې ماشوم ته ورکودل کی او بل ماشوم دو ته روزل کی چې لږ اده قلن هغه د کور د محیط تر ووزي، د ټولنې د خلکو صدای باید با جرات او سکه ور کوي، کنجل کوي، باید جرات دو ولیری چې کی نیولتی خبره او کادر سویی او په مکتب ته چې مکتب ته شاملي بل ورځ هلته په بوغو چغارو نه وي، د معلمې نه ونه ډار شي، د صنفونه نه ډار شي، د درسونه ډار شي. یعنی یو اساسي او بنیادي تداب دی د ټولنې او د مکتب دی. اول کې مکتب ته یو اساسي تداب دی چې مکتب ته وړ آماده کوي، دوام ټولنې ته یو سالم اولاد تربیه کی او روزل کی او تقدیمی. نو زه فکر کوم چې د کودکستانونو بندول د په هیڅ حصولو کې نه دی. کودکستان یې بند کړه، ماشوم یو ځای بدبخته شو، معلم بل ځای بدبخته شو، هغه مور بل ځای بدبخته شو، بدبختی په دو معنی چې هوس هسر مخ ته او ترقی ده. اوسنه تمدن اون تا چه مو زیر شو تاسو بینه چه دغه ماشومان دی، چه دغه کودکستانو که هم دغه میرمنی دی چه پخپلو کورو پخپلو دفترو که نن دی کار کن. نن دا وړه ماشومان دي چې سبا ورځ ځوانان دي، هغه که نر دي ورکې دي که نجونې دي، نو کله چې دای د اساسي او بنیادي تربیه اخلي خپله ټولنه ښه آباده کولی شي. ټولنه د غلې نه، ټولنه د فساد ته، ټولنه د هر منفي اعمالو نه پاکیږي. تاسو درسته ده، هر مملکت یا د مځکه په خپل حیثیت یو ځنګل لري، په دوکې ښه باد بووي د مونږ شویل چې ټول پاک ستر هر څه به حل وي. دا خبر نشویل، اما بیا هم نسبتا ټولنه دو ته آماده کیږي چې حداقل یو سالم اولاد ور تقدمی، یو نر ښځې مشترکان کار کا، ټولنه آماده د ژوند کی. نو که دا رقم تاسو د ښځو مخ نیوای ونیول شي، ماشوم مکتب ته پرېنښودل شي، کودکستان ولاړ نه شي، موږ خو شکر الحمدلله مسلمانان یو، درسته ده، موږ ټول خو په مدرسو هم نه کیږي، ټول د یو مدرسه ووي خلاص. نخو مو باید پیشرفت وکړو، موږ دغه مادن چې نن یدی د انلاین د مادن چې دی هغه ته ورکوي نور مملکتو ته د استخراج په خاطر ورکوي، ولې د موږ خپل نسل ونه روزل شي، ولې دا تربیه نه شي، ولې په خپله دا استخراج نه کړو چې موږ بل مملکت ته زارۍ کړو چې راشه داوطلبي د یوری داوطلبۍ ته کیږدو، په خپلو تجارانو موږ تجاران واخلي، په نورو باندې عزتي نور ورته کارګران د نورو مملکتو ورترویلي. موتاس کارګران، موتاس ماشینونه خود دلته کار نه کا، یا مثلا دغه مریضان د افغانستان کم مریضان پاکستان ته روان دي، هند ته روان دي، نورو مملکتو ته ټوله ورځ مریض سمندی وی. خو ولی موږ سم ډاکټر تربیه نه کړو چې د بل د احتیاج، ولی موږ بل ملک ته د داسې یو شي کې لاس وږد نه کړو چې هغه اساس او بنیاد ته کار وکړو، نه چې د موږ پیسې، د موږ مغزونه، د موږ هر څه، د موږ نه وتښتي وي. اوس که د مریضۍ په نامه څوک هم یو کوټ پیسې بل مملکت بل بودیجې ته، د نورو بودیجې ته وستي، که د تحصیل دپاره څه عین شی، ولې موږ دا زمینه په خپل مملکت کې مساعد نه کړو؟ ټول مسلمانان یو، ټول انسانان یو، ښځه هم انسان ده، نارینه هم انسان دی. د کور د آبادولو په خاطر باندې پلار مور لټي خپل زوی ته واده کوي، کور یې آبادي و، خو کور یې چې آباده وي کور مړنګ نه شه، خو پرېږدی یې چې باسواده ښځه وي، پرېږدی یې چې باسواده اولاد وروزل شي. هغه چې نن د کور د آبادۍ فکر کوي، باید همداسې د ټولنې د آبادۍ فکر هم وشي، ټولنه هم باید آباده شي. ته کومه به موږ د غلو، ته کومه به موږ په جنګو پسې منډې وي، په جنګ باندې کابل د دلل نن به افغانستان ګل و ګلزار و، اما ورځ ته بلې موږ بدبختۍ ته کشکې وي. اوس دا بدبختي چې موږ نه ووړ پرېږدو، نه زوړ پرېږدو، ټول قلفي وو، دا یو څه دي چې ډېره خطرناکه پایله به افغانستان ته لري، نه نړۍ ته. موږ نه نړۍ ته اوس اختار په افغانستان نشو ورکولی چې افغانستان که امن و تاس امن یې، که افغانستان ناامن و تاس ناامن یې. هغه دې موږ ولیدل چې نړۍ دې موږ سبازي وکړله، که نړۍ دې موږ سبازي نه وای کړي، نو خو دا خبر به باید عملي شوی وای.
مننه،
ولیدل.
بله آغلی نظامی، مننه آغلی دانش. د آغلی نظامی د خبرو په دوام استاس ته پښتنه کوم، تر دې مخکې چې د وړکتونو د بندېدو امر وسی، طالبانو د ارایشګاو یا سنگارتونونو کسانو ته وویل چې دغه سنگارتونونه باید بند سي، دوی د دغه سنگارتونونو یا ارایشګاو د بندولو یو امر ورکړ. ارایشګاوې تر دې مخکې چې هغه موده چې طالبان ورکړی تر هغه مخکې په ځینو سیمو کې بندې سوې، ځکه چې ښځو له بیرې دغه کار کړی دی. ستاسو په نظر کله چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو یو لامل دا دی چې د زوم له کورنۍ څخه ډېرې پیسې اخیستل کېدلې، آیا فکر نه کوئ چې دلته بیا هم د نارینه ښېګڼې ته پام سوی دی او د ښځو په اړه باندې هیڅ فکر نه کېږي چې دا کوم کارونه چې ښځو کول دا خو د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر راوړلی سي، او آیا هغه کسان چې تر یوه زیات ودونه کوي هغه مصرف نه دی؟
مانا ډېره زیاته اخي خبرې ته مې اشاره وکړله. دوی همیشه هغه مفاد ته فکر کوي چې نارینه هغې کې ګټه لري، مثلا دوی څلور پنځه څلور درې دوه ودونه کوي، هغوی ته فکر نه کوي، هغه نور مصارف شروع کوي، هغوی ته فکر نه کوي. بیا دوی راځي ارایشه او د سنگاپورونو مصارف ته فکر کوي. تاسې یاري لاړ شئ سینما وکړئ د خلکو د کورونو ځان دا اوس خپله په همدغه منطقه کښې چې اوسېږم هغه د سنگاپور مشران پېژنم، هغه سنگاپور خلک پېژنم، کونډې دي، بې سرپرسته کورنۍ دي. یوازینۍ لاره یې همدغه لاره وه چې دوی خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکوله، دوی خپل اولادونه یې پرې ساتل، په پردې یې په حیا ښه په ننګو په عزت یې ساتل. تاسې راځئ د هغه بغیرت میرمن نه راځئ، خپل کار اخلئ، هغه خپل په غیرت باندې ولاړه د خپل کار کوي، ولې بیا تاسې راځئ د هغوی د کار بندې بندوئ. افسوس مو په غیرت شه، افسوس مو په دغه کارونو شه، فکرونو شه چې تاسې یې کوئ. بله خبر ده چې تاسې سنگاپور بندوئ او وایئ چې دوی پیسې ډېر اخلي. مهرباني وکړه ته دولت یې راشه، دلته ورته لاهیه جوړه کړه چې ستا دومره قیمت دی، دومره قیمت دی. نه تنها سنگاپور ته، ته هر یو ته باید قیمت جوړ کړي. ته مثلا سلمانۍ ته هم باید قیمت جوړ کړي، نورو خوراکي توکو ته وګوره چې په اسمان کښې غوزېږي، هغه ته هم باید قیمت جوړ کړي. ته دولت یې ښځینه او نارینه ټول ستا ملت دی، دلته باید دواړو سره تعصب تضادو فرق ونه شي. ته باید دلته راشي، دواړو ته مساوي ډول باندې فکر وکړي. داسې کارونه چې نارینه کوي، هغه فضول خرچیانې چې نارینه کوي، هغه په پام کښې ونیسه، هغه کنټرول کړه. نه ده چې پارکونه د ښځینه وو باندې بند کړه، ښځینه وو دي نه ځي، ولې نارینه دې ځي، ښه حیشیانې دې کوي، نارینه دې خپل ذهن اراموي، نارینه دې ورځي پیسې دې کښې مصرفوي، هغه فضول خرچي نه ده، ولې ښځینه دې نه ورځي، خپل ذهن ارامتیا ته هغه هېڅ ضرورت نه لري. سنگاپورونه دې بند کړه چې هله سنگاپورونو کښې پیسې ډېرې اخیستل کېږي، یا د نارینه وو مصارف ډېر کېږي. ولې نارینه کولی شي چې دوه ښځې وکړي، درې ښځې وکړي، ودونه هم وکړي، نورې عیاشیانې هم وکړي، خارجي سفرونه ستاسو غوندې هم ولري، د خلکو وینې دې هم وڅکي، ولې دا هېڅ خبره نه شته. مکتبونه دې پرې بند کړه، نارینه زده درس وایي، ښځینه دې نه وایي. ولې په کوم اساس باندې تاسې ښځینه اخر څه ویلي دي؟ تاسې ولې دومره ناانصافه خلک یاست؟ یعنی که زما په وس کښې، ځکه زه غواړم چې بېخي دغه څوک چې د دوی مشر دی، دوی هغه وینې هم وڅکم. دا یعنی هېڅ انسانان نه دي، دوی داسې خلک دي چې بېخي وحشیانه غوندې جنګل کښې را خلاص شوي دي او په خلکو باندې ملنډې وهي.
آغلې نظامي، د آغلې دانش د خبرو په تړاو باندې به ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړم چې دوی یادونه وکړه چې د مصارفو خبره کوي، خو نور مصارف هم شته چې د هغه مخه ونیول سي، لکه د تر یوه زیات ودونه چې په هغه کې ځینې وختونه بیا هم د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي او هغوی ځپل کېږي. ستاسو په نظر دغه آرایشګاوې چې اوس باندې سولې، ښځې خو دا هنر اوس هم په لاس کې لري، د آرایش کولو، د ورښتانو جوړولو، دا یو داسې هنر دی چې د دوی د لاسه نه وځي، نه ځینې ځي، ځکه چې که آرایشګاه بنده هم سي دغه هنر به دوی بیا هم لري. خو ستاسو په نظر ښځې همدا ډول هنرونه چې دوی ترلاسه کړي وي، لکه یا د خیاطي کار، یا د آرایشګاه کار، یا دا ډول نور کارونه، دوی څنګه کولای سي چې خپل راتلونکی بیرته سم کړي، او که آرایشګاه د دوی پر مخ باندې وتړل سي، کوم بدیل سته چې دوی هم دغه هنر څخه کار واخلي او بیا هم د خپلې کورنۍ سره د مالي لحاظه مرسته وکړي؟ بلی آغلې نظامي، زموږ غږ تاسو ته راځي؟ اوریدونکو، زه فکر کوم چې د آغلې نظامي رابطه له موږ سره قطع شوې ده. موږ بیا هم هڅه کوو چې دوی ته زنګ ور ووهو. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کښې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي، وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس دی روانه ده، او زموږ سره ملمنی اغلی عادله بهرام نظامی او نفیسه دانش دي. اغلی دانش تر هغه وخت پورې چې بهرام نظامی صاحب له موږ سره بیرته وصل کیږي زبستا څخه هم دغه پښتنه وکم، د هغه هنرونه چې شدي په خپل لاس کې لري او د سنگارتونونو په باندې دو یا د نورو لکه وړکتونونه یا نور لار چې د دوی پر مخ باندې تړل کیږي، دوی دغه هنر او دغه خپل معلومات یا د زده کړې چې دوی کړی دي څنګه پر لار اچولای سي چې بیا هم په یو شکل نه یو شکل د خپل کورنۍ سره مالی مرسته وکړای سي؟
تر څو چې زه خپل چاپېریال کې معلومات لرم او دغه خلک چې زه پېژنم له نږدې مې سره کتلې دي، نو دوی یوازینۍ لار ارتضا پاتې ده چې یا خپل کور کې دغه هنر ته ادامه ورکړي او یا هم هغه خلک چې د دوی مشتریان ول د هغوی کورونو ته ورشي او دا هنر ته ادامه ورکړي. نو تر کومه ځایه چې زه سنگارتونونو برخه کې معلومات لرم دوی همداسې یو څه لري، خو هیله مند یم چې په دې برخه کې هم ورته خنډ ایجاد نه شي، ځکه دا خلک هیڅ داسې خلک نه دي چې د ښځینهونو فشار نه یعنی لاس واخلي. نو دا او وړکتونونو په برخه کې زیاتره ښځینه چې د غځې وظیفې ته ځي نو هغوی کورونو کې ورته ښځینه ونیولي دي، مجبوره دي یا هم ځي کورونو ته، ولې په ډېر بې اعتباري شکل باندې دوی خپل د اولادونو په مقابل کې ډېر زیات مسؤول دي. هغوی وایي چې زده کړه ورکړي کورونو کې ورته استادان یې نیولي دي چې تر څو دوی په زده کړې ورکړي او دوی خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو په دې شکل باندې دوی هم کوشش کوي چې خپل هنر له یادونه باندې ځکه سنگار کول او نور هنرونه چې دي دا د وخت تېرېدو سره چې کله یې څوکونه کې نو دا له یادوي دي، یا د ویښتانو جوړول دي یا داسې نور څه دي. تنا د سنگارتونونه په دې برخه کې نه و چې یعنی سنگار و ویښته و داسې نور و، بلکې دوی د جلدي برخه کې ډېر زیات کار کولو، یعنی داسې ډېر برخې وي چې دوی کار پکې کولو، هغه برخه باید بار بار دوی تکرار کړي. نو د همدې په خاطر باندې زیاتره خلک چې هغوی مجبور شي چې خپل په کورونو کې هغه خلک چې د دوی مشتریان و هغه راوغواړي او خپل په کورونو کې دغه برخه خلاصه کړي. او ځینې هم ورته وایي چې مثلا تاسو که مونږ غواړئ نو یو مشخص ځای ته مثلا پوج وي یا ملځی هغو ته به درځو. نو په دې شکل باندې د خپل کورنۍ اقتصاد منیجمنت کې خو داسې د نه کښېني دې برخه کې مبارزه وکړ، دا زمونږ حق دی، باید مبارزه ورسره وکړو. د دولت باید پوه کړي چې ولې کاري برخه زمونږ نه اخیستل کېږي، یا په کوم اساس مونږ ته دغه خان تاسو جوړوئ چې زمونږ نه دغه د کاري فرصتونه اخلي. مونږ حق لرو په هر حالت باندې، دا د انسان حق دی کار کول ژوند کول، یعنی تاسو هغه ژوند کول حق مونږ نه اخلي. زمونږ بچیان دې ته وږي کېني، زمونږ کورنۍ سرپرست ضرورت لري. تاسو هر یو لیست جوړ کړئ چې دغه خلک چې کارونه کوي یعنی دوی هغه اصلي هدف څه ده. دوی هدف یوازې یوازې د کورنۍ ساتل ده، د کورنۍ سالمه تربیه ده، بل هیڅ هم نه ده. په دې سره جامعه هم زموږ خرابېږي، زموږ کورنۍ هم فقر تولیږي. اخر به ټول خلک سرکونو ته راوځي خیر به غواړي. که تاسو داسې غواړئ خو مقصد مو دا وي نو دې مقصد کې ډېر زر کامیابېږي. که نه مقصد مو دا وي چې جامعه مو رفاه ته ورسیږي، خپل په اقتصاد باندې ودرېږي، نو کاري فرصتونه ولې د خلکو نه بندوي؟ هغه هم د ښځینه برخه نه، دلته کوندې دي، دلته داسې مجبوره خلک دي چې مالونه مایوس خاوندان دي، نه شي کولای سرپرستي وکړو کورنۍ کې. نو دې په خاطر باندې هغوی مجبوره دي چې خپل کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو هیله مند یم چې دې برخه کې دولت ته فکر وکړي، که فکر نه کوي نو دا خبره به شخړو ته وځي او بالاخره دا خبره به حتما داسې یو ځای ته رسېږي چې موږ به بیا مخه نه شي نیولی.
اغلی دانش، تاسو یادونه وکړه چې شذي ک په د خپل رښتو کې چې د دوی زده کړې دي او د خپل هنرونه تر لاسه کړې دي، ک په دغه کې دوی پریکټیس ونه کی یا عملا نور کار ور باندې ونه کی د دوی څخه به هیر سي، په دې برخه کې شذي خپل څنګه یو شبکه را مست کولای سي چې دغه هنر چې دوی لري نور ته هم ور زده کړي، او داسې چې په غیر رسمي توګه باندې یو داسې شبکه را مست سي چې شذي له یو بل سره هم مرسته وکړي، او لکه تاسو چې ویل چې د کورونو څخه بیا دوی خپل فعالیت ته دوام ورکړي؟
او اوس خو خدای نړۍ د انټرنیټ لاره یو سره وصل ده، په هغه ګروپونو کې زه هم خپله اډ یم. ماشاءالله ښځینه یعنی اوس خو دوی څومره کوشش کوي، شاید خنډونه ورته مخې ته کې خو مخه یې نشي نیولی، ځکه دوی په واټسپونو کې، په انسټاګرام کې، په
ټلګرام کې همدارنګ په فیسبوک کې دوی ځینی ګروپونه رامنځته کړي دي چې هغه سره وړیا ډول باندې دا خدمت کولای شي چې خپل سنگارو داسې نور مرحلې دي چې هغه زده کړي. نو د دې لارې نه هم کولای شي چې یعنی ګروپونه رامنځته کړي او دوی سره یو بل سره وصل شي او پریکټیس هم وکړي او خپل هغه هنر هم یادونه وکړي او نورو ته هم هنر ورزکړي. بل د دې تر څنګ باندې هماغه د کورونو نظریم یعنی کولی شي خپل کورونو کې هم مخته یوسي خو لاس پسې نه اخلي. دوی حق ده باید هماغه د قانونو کې چې دوی کار کوي دا دوی حق ده یعنی خپل هنر ته دي پای ته یعنی د مبارزه دي چې زما یوازینۍ لاره یوازینۍ نظریه او صدا ده چې تاسو د اجتماعي شبکو لارې کولی شي هغه خپل نشان چې کور کې هم وکړي کولی شي ویډیوګانې په اجتماعي شبکو کې نشر کړي. خو لاس ما اخلي د دې نه چې تاسو هغه کاري فرصت یا کار زمینه تبن لکی باید دیتا قناعت ورکړل شي او د مکتوبونو په شان د غیر رسیدګانو یا د وړکتنین دروازې ونه تړل شي. دوی مبارزه وکړي او پریک بشي دروازې دې برخې خلاصې شي او حتی هغه دروازې چې د مکتوبونو هم بندي دي باید موږ خلاصې کړو. یعنی دغه برخه کې یوازینۍ لار اوس موږ ته صرف انټرنیټ ته چې په شمه شبکاتو کې موږ خپل کارونه مخته یوسو.
مننه اغلی دانش. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ د خبرونې دریمه ملمنه اغلی همیرا اکاخیل هم له موږ سره د ټلیفون لاري له استودیو سره وصل شوی ده. اغلی اکاخیل تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې لتاست څخه هم ورته پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې پر شوځو باندې د طالبانو محدودیتونه زیات شوی دي او په دې ورستوي کې اخیری امر دغه دی چې طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي رئیس ریاست ته یو لیک لیږلی دی او امر یې ورته کړی دی چې د 409 شپې ته شوونکو داندې باید لمنځه ولاړ سي. د هغه شذ دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. د دې تر دې مخکې د راشګاو د بندیدو امر سوی و چې په دغه برخه کې هم تر ډیره شذ زیان منی سوی ځکه چې شذو په دغو سنگارتونونو کې کار کاوه. ستاسو په نظر په داسې حال کې چې دا ډول محدودیتونه رامنځته شوي دي شدي څه کولای سي چې یو بل ته لاس ورکړي او دغه هنرونه چې د دوی زده دي یو بل ته ورزده کړي او یو شبکه رامنځته کړي یا یو ډول کوآپریټیفونه رامنځته کړي چې د خپلو کورنیو سره مالی او اقتصادي برخه کې مرسته وکړای سي؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته زیدی چې ټول جوړ او روغ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو او ټول دوستان او نړیوال په دې پوهیږي او هر ورځ د ښځو د محدودیتو او یا قیداتو په هکله فرمانونه او دغه بندیزونه ډیریږي، نو په داسې حالات کې د ټولو لپاره د تشویش وړ ده، خصوصا هغه خویندې چې په فعلاً په افغانستان کې دي او دوی کار کوو بیرون د کور نه، که مکتب و که پانتونونه و که مؤسسات و که دولتي کارونه و، یعنی په هره برخه کې چې دوی مصروفیت درلوده دا ټول په کور ناستې دي او هر ورځ موږ د یوې نوې خبرې د یو نوې بندیزونو شاهدان یو. زما په نظر دغه بندیزونه نه تنها دا چې ګټه نه کوي د ټول لپاره د تشویر شوړ ده، بلکې ورځ تر بلې ستونزې هم ورسره راپیدا کوي. که اوسنی نظام په دې فکر کې چې موږ په ښځو باندې بندیزونه ولګو دا به د دوی په نظر یا د اسلام له نظره ښه کار وي، خو زه فکر کوم چې اسلام کې هم داسې نشته او په نړیوال اصول کې هم دا نه دی چې مطلق ښځې باید په کور کې نه ول سي. او که دوی مثلا د شریعت لمخې نه غواړي چې بندیزونه ولګي، شریعت هم ځانته یو لار یو اصول لري، یو طریقه لري چې هغه حجاب ده. او د افغانستان میرمنې تل په حجاب کې وي، هیڅوک به حجاب نه دی وتی او نه وزي ځکه موږ مسلمانان یو. او دا بندیزونه کدی یو سیاسي هدف لپاره کیږي او د رسمیت پیژندنې مسله یو خزي پدې کې ګروګان نیولې، زه فکر کوم چې دا ستونزې زیږوي، دا ستونزې غټوي او دا لاره د حل نه ده. راځي چې موږ د نورې نړۍ مسلمانو هیوادو ته وګورو، هلته څه اصول دي، هلته څه جریان لري، شریعت په سره د شریعت پر وړاندې کې د شریعت د اصول سره برابر خویندې خپل او خپل زده کړو ته ولې موږ نړۍ ته داسې وښیو چې افغانستان یو ډېر بېرته پاتې دی د زر کاله د 1500 کاله مخکې یو هېواد ده. موږ 5000 کلن تاریخ لرو، موږ لاسته راوړنې لرو، موږ ابر قدرتو ته ماتې ورکړې ده. یعنې اوس ولې بېرته موږ شاته لاړ شو، صفر ته لاړ شو؟ زه ډېره خواشینې یم او هره ورځ چې دا خبرې اورم، بندیزونه اورم، زما پر روحیاتو باندې منفي تاثیر کوي او زه د ژوند نه ناهیله یم. زه د یو راتلونکي لپاره هیله مند نه یم چې موږ به یو ښه راتلونکي ولرو. زه د هغو نجونو لپاره چې هغه په 11 او 12 صنف کې وي او اوس به هغه فارغې وي، د هغو لپاره ډېر زیات افسوس کوم، ډېر زیات. او افسوس مې هم په دې ده چې هر مشکل جبران کېږي، مګر د درس رشته چې یو ځل خطا سول الله لغه نه جبران کېږي. او اوس زه خبرېږم د دوستانو نه، یو ورو چې هغه نجونې چې په 11 12 صنف کې وي هغه لاړې واده شولې او نور ذاتي هغوی د درس خلاصې دي. زه فکر کوم د دې عواقب ډېر خراب دي او د دې عواقب راتلونکي ډېر تیاره دي او دا یو غټه تعلیمي او د سواد په برخه کې یو غټه ضربه ده چې د افغانستان راتلونکي نسل ته پاتې شو. بله مهمه خبر دا ده، تاسو د خبرې په دوه برخه کې، هغه ښځې چې د کور نه وتلی نشي، هغه ښځې چې مالي امکانات ونه لري، هغه ښځې چې یعنی یو ښه مدیریت، یو ښه مفکوره د یو حرفې لپاره لري، د کار لپاره لري، کله چې د کار لپاره وسایل نه وي، زمینه نه وي مساعد، او په تا باندې ډار هم وي او بندیزونه هم وي، څنګه به وکولی شي چې کار وکړي؟ آیا دا عملی کارونه خو په آنلاین ګروپو باندې نه کیږي چې موږ دا کارونه مختوی سو؟ سید موږ به یو ټیم سو، موږ به خپل د حقوقو لپاره غږ پورته کړو، مګر عملی کار چې تر څو ورته ځای نه وي، تر څو ورته امکانات نه وي، مالي دونر نه وي، مالي امکانات نه وي، دا کارونه په ګروپو باندې یا په ډلو باندې نه کیږي. او بله مهمه خبر داره چې موږ او تاسو په خارج ژوند باندې پوهیږو، هر څوک مطابق د خپل ژوند کور لري، خصوصا موږ هغه خویندې چې په بلاکو کې ژوند کوي، هغوی به څنګه وکولی شي دننه په کور کې مثلا یو عرفا یا یو کار پیل کړي چې یو 3-5 ښځې نورې ورسره کار وکړي؟ زه فکر کوم محدودیتونه او بندیزونه ډېر زیات دي. په داسې حالت کې دماغ کار نه کوي چې موږ څنګه وکولی شو کار وکړو، څنګه وکولی شو خپلې اقتصادي ستونزې حل کړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو اقتصادي برخه کې یو ښه همکار اوسو. تاسو به هم په جریان کې هستی، موږ داسې خویندې لرو چې هغه په کور کې نارینه نه لري، هغه د کور سرپرست، هغه هم نارینه مسؤلیت مختوي، هم د ښځې مسؤلیت مختوي. تاسو فکر وکړئ د هغوی حالات او وضعیت به په څه رقمي حالات کې، آیا دوی کولی شي وچه ډوډۍ هم پیدا کړي چې ژوندي پاتې شي؟ دا هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نشي ویلی.
مننه اغلی اکا خیل. اغلی دانش، استاس څخه بل پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې اغلی اکا خیل هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې کله چې امکانات نه وي، شذي به څنګه وکولای شي چې دوی خپل کارونو ته دوام ورکړي، هغه که په پښه وي که په ښکاره وي، چې د کوره څخه وي که د باندې څخه وي، ستاسو په نظر آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست که داسې فکر کوئ چې نه، ښځې کولای سي بیا هم پر دې سربیره چې یو هنر په لاس کې ولري، په نڅه باندې دوی کولای سي چې یو بل ته دغه هنرونه ور زده کړي، لکه خیاطي یا لکه میک اپ او رایش؟
مننه. دوی لومړی دورانه ده چې په موږ باندې واکمن شوي دي، یعنې مخکې دوره هم دوی په موږ باندې واکمن شوي وو او دا تجربې ښځینه وو، یعنی دوهم ځل ده چې دا تجربه بیا هم په دوی باندې تکرارېږي. اول ځل کې چې دوی کله واکمن شوي وو، دوی عین کار وکړلو، سنګرتونونه یې بند کړل، ښځینه وو باندې مکتبونه بند کړل، زده کړې یې بندې کړلې. هلته زمونږ غیرتي خویندو یوازینۍ لار دا وموندله چې دوی خپل په کورونو کې زده کړې وکړي، خپل په کورونو کې دغه هنرونه چې دي دا یو بل ته زده کړي. یعنی زه په هغې دورې په لیدلو سره بیا هم وایم، هغه دوره کې مونږ انټرنیټ په لاس کې نه لرلو، هغه دوره کې مونږ وسایل په لاس کې نه لرل، ولې په دې دوره کې مونږ لرو؟
بیا هم یعنی خزینه کولی شي چې په خپل کورونه کې مدد شي هم ته ادامه ورکړي. کورونه کې دوی تاسو مزاحمت نشي کولی چې هغه هر څومره ظالم دولت هم وتیږي په کورونه کې نشي کولی چې دوی ته ورځن نشي ووایي چې تاسو څه کوئ. دوی کولی شي خپل کورونه کې دغه کارونه مخې ته یوسي. خو هو د دوی اقتصاد ته ټول ضربه رسیږي. په دې باندې مونږ پوهېږو چې ډونر نه لرو، مونږ پوهېږو چې زموږ اقتصاد صفر ته رسیږي، مونږ پوهېږو چې یعنی مونږ رواني حالت ډېر خراب یو. خو بیا هم دې لپاره چې زمون آئندہ بیا هم خراب نشي، موږ باید دې ته فکر وکړو چې دوی دایي منزل ته دي نه، دایي منزل ته نه دي. دوی د تاسو لپاره موږ باید مکمل خپل آمادګي ولرو، خپل هنر هم له یادونه باسو، خپل زده کړې هم له یادونه باسو، خپل ژوند هم له یادونه باسو. باید هماغسې خپل ژوند ته ادامه ورکړو او د دې تر څنګ خپله مبارزه هم وکړو چې دغه خلک له دغې میدانه یا اصلاح شي او یا ورک شي. نو د دې په خاطر باندې ښځینه باید هغه کومې ښځینه چې یا مثلا زه اوس استاده یم، زه کولی شم په کور کې خپلې زده کوونکو ته درس ورکړم. خو صحیح ده، زه به د اقتصادي میدانه یعنی چمتو نه اوسم، خو بیا هم زه خپل کوشش کوم چې هماغه څه چې امکانات لرم په هغې اساس باندې خپل درس ورکړم زده کوونکو ته. د دې تر څنګ همداسې یو څوک سینګار زده لري، همداسې کولی شي خپل په کور کې هم سینګار کوم خلاص کړي او هم زده کوونکي ونیسي تر څو هغه هنر یې هم یادونه وکړي. نو زما توصیه یوازې دا ده خیاطي هم همداسې ده، نو چیرې چې خیاطي زده د خپل هنر باندې خپل ګټه واخلي، اوس اقتصادي بحران سره موږ مخ یو، نو خپله خیاطي به هم کوي او تر څنګ یې خپل زده کوونکي به هم ونیسي. نو همدې په خاطر باندې یعنی زما توصیه دا ده چې تاسې لاس تر زړه نه کښېنئ، چې په تاسې باندې ځینې ښاري فرصتونه بند کړل، نو په کورونو کې خپل دغه فرصتونه مهیا کړي او کوشش وکړي چې هم اقتصاد وپاتې او هم د دې تر څنګ خپل هنرونه وپاتې.
مننه اغلی دانش. اغلی اکاخلی، ستاسو په نظر هغه شزه چې غواړي هنرونه زده کړي او خپل کورنۍ ته اقتصادي ګټه ورسوي، کوم داسې هنرونه دي چې ستاسو په نظر دوی زده کولای شي او شزه له یو بل سره په دې برخه کې مرسته کولای شي؟
من کول خزي کولای شي چې د یو ډیری کوچنی ارفی نش پایل وکړي. معنا دا چې مثلا که یو خور خیاطي زده وي په کور کې، په خوا به د خلکو مثلا خلکو به کالي ورول، دوی به ګنډل دوه جوړې یا درې جوړې یا څومره چې توان و. خو اوس کولی شي چې د ما خیاطي تر څنګ یو دوه یا درې یا څلور نظر په دې چې دوی څونه گنجایش لري، وکولی شي یو دوه یا درې خویندو ته همدا خیاطي زده کړي. لکه څنګه چې خور وویلې، خو د ما فکر دا و چې په هغه لوړه سطحه چې خویندو کار کوو هغه چانس اوس د لاسه وتلی، موږ مجبور بیرته د صفر نه شروع کړو، د لږ نه شروع کړو، د کم نه شروع کړو. او هغه خویندې چې مثلا ټینګارتونونه یې درلود، هغوی هم کولی شي په کور کې، خو په هغه شکل چې پخوا بیرون د کور نه کولی شو، شاید په هغه اندازه ونه سي کولی. یعنی چون په کور کې گنجایش نشته ده، اضافه گنجایش نشته، و کولای شي چې خپل کسب یا خپل هغه کوم برخه کې چې دوی کوم کسب زده ده هغه ژوندی وساتي. مګر په هغه شکل چې بیرون د کور نه کار کوو، هغه چانس او امکانات زما په نظر دننه په کور کې نه دي. مثلا یو استاد ده، هغه کولای شي بیرون د کور نه ډېر زیات زده کوونکو ته درس ورکړي که نه، یا په مکتب کې یا پوهنتون کې. مګر په کور کې د لسو نه پنځو نعتو نه ډېر څه درس نه شي ورکوه. خو بیا هم لکه څنګه چې خور مخکې وویلې، د نیس نه ښه ده دې نه چې لاس تر ځنې کښېني، همدغه لږ هم ښه ده تر څو دوی هم پکې مصروف وي، هغه خپل کسب او خپل کوم مسلک سره چې علاقه لري هغه هم ژوندی وساتي. خو دا به زما په نظر ډېر خسته کن دی ما په نظر دغه حالت هم.
ښه، مننه. اغلی دانش، تاسو څخه پوښتنه کوم چې د دې ټول وضعیت د بدلولو لپاره، لکه څنګه چې اغلی اکاخیلی وویل چې دا ډیر خسته کن یو وضعیت دی، او د دې د تغیرولو په خاطر باندې ستاسو په نظر څه کېدای سي چې دا حالت تغیر سي او د ښځو حقونه په ټولنه کې ومنل سي؟
مننه کوم ځان. حالت داسې حالت دی چې موږ نه هم لاره ورکه کړې چې نور څه وکړو. اخر یعنی مظاهرې دوی ته معنا نه لري، د خلکو مړینه دوی ته معنا نه لري، نه پوهېږم چې څه وکړو. یعنی له ټولو نه یې لاره ورکه کړې ده، مبارزه دوی ته معنا نه لري، که ښځینه او تر څنګ د دوی کورنۍ د دوی وروڼه ونه درېږي، یعنې هېڅ امکان نه لري د دوی تر څنګ نړیوال خپل ځانونه داسې غلی کړی دی چې یعنی هیڅ فکر کوم چې افغانستان کې داسې کومه لاره نشته چې د ښځینه تلې خلاصه کړي، خو بیا هم نړیوال که چیرې وغواړي او د دې ترڅنګ خپله افغانان ښځینه او نارینه دواړه ملت یعنې د مقابل د دولت باندې ودرېږي او ووایي چې دغه کار ستاسو ظلم ده، دغه کار باید ودرېږي، نو په هغه صورت باندې کېدای شي چې دغه کار مخه ونیول شي. یعنې د دې کار مخه نیول یعنی ډېر زیات سخت ده، دوی به نور نور ظلمونه هم کوي. یعنی زه وایم چې اوله چې د مکتب دروازه وتړل شوه، د ښځینه وو تر څنګ نارینه باید درېدلی وای، اعتصابونه شوی وای، داسې مجبور کړی شوی وای دولتونه د نړیوال طرف نه هم او د خپله د افغان ملت لخوا نه هم. یعنی نن به نوبت دې ته نه رسېدلی چې د نور نور شیان هم بند کړی وای، نو دا خپل افغانانو اجازه ورکړې ده چې کله یې مکتب یې بند کړو دوی خاموشه شول، کله چې پارکونه یې بند کړل دوی خاموشه شول، هغه د وړکتونونه یې بند کړل او
مننه اغلی دانش. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د نور بس د خبرونه وخت هم نور پایتر سیریز ل خپل درې سرو ملمنو اغلی عادله بهرام نظامی چې له مشتری د خبرونی په لومړی وختونو کې ګډون وکړ، ل اغلی همیره اکا خیلی او اغلی نفیسه دانش څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ل خپل نظرونو سره زموږ تراغلی او خپل نظر یې پر دې موضوع را سره شریک کړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کل لری دغرا گور گوری داسې خوګی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړه سفلې می تری دی یوان دوانا سفلې می پری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گور گوری داسې خوګی دی لکا شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړه سپلې می پری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سوره سوره شو ببل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی زگیر غیراؤکی ٹوکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم موس پسند پکړم خرڅې تورې ګور ګورې بیا براوړم نورې ګور ګورې بیا براوړم نورې ګور ګورې بمی جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روغا زا
زړه یې رپیږي چل مونږ کوي هم سایه لنډیږي د زنګ आवाज دې مت بیان راغل ګور ګور اخلي ما شومان راغل دوی راته وایي چې دې سوادا ټکره په بایا او کا وړیا ټکره په بایا